او افریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته په پاکستان کې د پرونی انتخاباتو د راشمیرلو بهیر پیل شوی او د انتخاباتو د کمیسون مشر وایي چې د دغو انتخاباتو لمړنۍ نتیجه به وروسته له هغې چې چارواکي د جمعې د ورځې په لومړیو کې د رایو ورکولو د مرکزونو نتیجه څارونکي بنسټ ته وسپاري د ټولو لپاره اعلان کړي. د دې کمیسون مشر سکندر سلطان راجا پرونی عام انتخابات بشپړ شفاف او سوله ییز وبلل، خو د پاکستان پوز پرون د انتخاباتو په تړاو د یو 50 بریدونو خبر ورکړ. پوز په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغو بریدونو کې لشته لږه 12 کسان چې زیاتره یې امنیتي کسان دي وژل شوي دي. د پوز په وینا په دغو بریدونو کې د 50 وسلوالو په وژل کېدو سربېره لشته لږه 9 کسان ټپیال شوي دي. په پاکستان کې د انتخاباتو په اړه د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د بیان د ازادۍ د محدودیدو لپاره پر اقداماتو اندیښنه ښودلې ده. پرون د پېښور په ګډون د پاکستان په اکثرو لویو ښارونو کې د موبایل او انټرنیټ شبکو فعالیت ځنډول شوی، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د امنیت د پیاوړتیا لپاره کړی و. د راپورونو له مخې د چین په میلیونونو ډالره پانګونې د افغانستان له شمال څخه د تیلو تولید زیات شوی دی. د امریکا شاخ راډیو د راپور له مخې د چین د انرژي شرکت د 9.3 میلیون ډالرو پانګونې په مرسته د شمال د تیلو له حوزې په ورځني ډول د امو تیلو تولید 1000 میټریک ټنو ته رسیدلی، خو دا د هغې پانګونې په درو کې یوه برخه ده چې پیکینګ یې ژمنه کړې ده. د هغه موافقه لمخې چې یو کال وړاندې د چین د شینجن د مرکزی آسیا د پټرولیم او ګازو شرکت د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د 15 کلونو لپاره لاستیک کړی، دا شرکت باید په لومړي کال کې 150 میلیون ډالر پانګونه وکړي او تر 2018 کال پورې د پانګونې اندازه 540 میلیون ډالر ته ورسوي. د هرات سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د وروستۍ زلزلې زیانمن شوو ته لسکونه نور کورونه ورکړل شول. د هرات لپاره د طالبانو د والی ویندوی نثار احمد الیاس پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې 9 نور کورونه د یو شمېر جګپورو چارواکو په حضور کې زیانمن شویو کورنیو ته وسپارل شول. د ندی ویلی چې دغه کورونه په کومو سیمو کې زیانمن شوی او تسپارل شوی، خو باختر خبری آژانس د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د رئیس احمد الله متقی له قوله ویلی چې دغه کورونه د زندجان ولسوالۍ په سربلند او نائب رفی کې ویشل شوی دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی الکساندر سیرسکی د دې هیواد د پوز د لوی درستیز په توګه ټاکلی دی. زیلنسکی د دې ټاکنې له اعلان مخکې وویل چې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو پر مشرتابه د غور وخت را رسیدلی دی. د پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی سیرسکی له ښې دفاعي تجربې برخمن دی. د زیاته کړه چې نوموړي له کیف څخه د دفاع عملیات مخته یوړل او هم د یرغلیزو عملیاتو بریالۍ تجربه لري. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. د اروپای ټولنې ځانګړی استازی د دوه غونډه د افغانستان په اړه د معنا لرونکو خبرو لپاره شفور سات بولی. یو شمېر افغانان د غزې جګړې ته د افغان انتحاریانو د لیشلو په اړه د ایران د سفیر پر څرګندونو خبرګون شي.
ایران هم غواړي خپل بدل وخت له امریکا نه بینند افغانستان نوم په دې کې اړین چې ګواکې ته ورانه منسره دي.
د پاکستان انتخابات به د افغانستان په اړه د دغه هیواد پر پالیسۍ څه اغیز ولري؟
د پاکستان افغان پالیسۍ دا فیصله چې د سیاسي حکومتونو ته اجازه نه کولو.
د کونړ د وټپور په سفری کې په لوبي ځل یو کلینیک جوړ شو.
دا وطن د
پښتو په نوم د موسیقي پارچې نړیواله جایزه واګټله. په کندوز کې مالدار وایي د څارویو لپاره واښو نور خواړه نه لري.
زو د باندې گزاره کو دا غزي شي دی ښه نور نه څه خاصم غوښتل او ځکه نه څه دا ټول خلک په دغه باندې
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د پرونیو عامو انتخاباتو لپاره تر رسیدو وروسته د رای شمیرلو بهیر پیل شوی دی. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر ویلي چې د جمعې د ورځې تر لومړیو پورې به چارواکي د رایو نتیجې څارونکو بنسټ ته وسپاري او وروسته به نتیجې په عام محضر کې خپرې شي. د پاکستان پوز ویلي چې د انتخاباتو په تړاو د تاوتریخوالي په پیښو کې شاوخوا 50 کسانو ته مرجوب لا اوښتی ده. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د خپل ګوند بری ادعا کړې ده. د دې موضوع جزئیات نوریاس نوری اوروي.
په پاکستان کې د پرونیو عمومي انتخاباتو وروسته د رای شمیرلو بهیر پیل شوی دی. په پاکستان کې دغه انتخابات د مرکزي پارلمان او د دې هیواد د څلورو ایالتونو اسمبلیو ته ترسره شول. د رای اچونې بهیر چې په سیمه ییز وخت په ډیرو سیمو کې د سهار په 2 بجو پیل شوی او په سیمه ییز وخت ماښام په 5 بجو پای ته ورسید. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر سکندر سلطان راجا دغه انتخابات شفاف او سوله ییز بولي. یو شمیر لوري په هغې کې د لاسوهنې او بې نظمۍ او پوز هم د انتخاباتو په تړاو د څه باندې 50 بریدونو خبر ورکوي. د پاکستان پوز پرون وویل چې د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو لپاره د وسلوالو په بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان چې اکثر یې د امنیتي ځواکونو غړي وو وژل شول. د جرمني خبري آژانس راپور له مخې د افغانستان او ایران پولې ته نږدې د پاکستان په جنوب لویدیځ او شمال ختیځ نارامو سیمو کې لږ تر لږه 150 بریدونه وشول. پوز په یو خبره کړې لمه کې ویلي چې د وژل شوو کسانو په ډله کې لږ تر لږه 10 د امنیتي ځواکونو غړي دي. پوز ویلي چې په دغو بریدونو کې 15 وسلوال وژل شوي او لږ تر لږه 9 کسان ټپیان شوي دي. په پاکستان کې د پرونیو انتخاباتو د امنیت لپاره د پوز او ملیشو په ګډون د امنیتي ځواکونو شاوخوا 6 لکه غړي ګمارل شوي وو. د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند د انتخاباتو د ګټلو ادعا کړې ده. نواز شریف پرون مخکې له دې چې د رای ورکولو بهیر بشپړ شي وویل کله چې دا ټاکنې پای ته ورسیږي نو دوی به سره کښېني او پرېکړه به وکړي چې څوک د صدر اعظم او څوک د پنجاب ایالت اعلی وزیر وي. پر تاوتریخوالي سربیره پرون په ټول پاکستان کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ شبکو فعالیت ځنډول شوی و. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا ګامې د ناامنۍ د پیښو د مخنیوي لپاره کړی و. په عین حال کې د شمالي وزیرستان د میرانشاه په ټپي سیمه کې ځینو ګوندونو تور پورې کړی چې وسلوالو د رایه ورکولو په مرکزونو کې د جمعیت علما اسلام ګوند کاندیدانو ته له رایه ورکوونکو پرته نور چاته د رایه ورکولو اجازه نه ده ورکړې. په خپل دې ګوند په دې اړه څه نه دي ویلي خو د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر دغه ادعا ناسمه بللې ده. په پاکستان کې عمومي انتخابات داسې مهال ترسره شول چې دا هیواد له سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. که هر څوک دغه انتخابات وګټي د دې هیواد د یو په ټپه درېدلې اقتصاد ته به چې د انفلاسیون کچه نږدې 10% ته رسېدلې اوږه ورکوي.
د پاکستان د انتخاباتو په نتیجه کې به د نوي صدر اعظم په مشرۍ نوی حکومت جوړ شي. کارپوهان وایي چې پاکستان به په کورنیو او بهرنیو چارو کې له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ وي. آیا راتلونکی حکومت به د افغانستان په اړه د پاکستان په اوسنۍ پالیسۍ کې کوم بدلون راولي؟ د پوښتنې ته د چارو یو کتونکی ډاکټر سرفراز خان داسې ځواب وایي.
ارزده ده چه پاکستان که انتخابات نپس چه کم حکومت راشی هر یو چی اگر که ده یوی دلی وی که ده بلی دلی وی او که اگر ده دو و دری و شریک وی ده خارجه پالیسی چه ده آگه کی خصوصا ده پاکستان افغان پالیسی ده پاکستان چه ده هند پالیسی ده پاکستان امریکی سره بساری کی وی ده پاکستان چینی عروس سره بساری کی وی دا فیصله چې د سیاسي حکومتونو ته اجازه نه کولو دا چې د زمون ستا پاکستان کې اسټابلیشمنت یا مقتدرا یا بل لفظونه کې زمون چې کوم استخباراتي او عسکري ادارې دي او دا فیصله هغه کوي. نو ځکه که تاسو دا وایئ چې د انتخاباتو اثر به زمون په خارجه ته هغې باندې پالیسي باندې صحیح نو زما دا خیال دی چې دا بس دا اختیار واک چې دی هغه به هم اړی سره وي چې چا سره مخ شو.
ډاکټر سرفراز خان چې خبرې تاسو له ازادي رادیو واورېدې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي د دوحې غونډه د افغانستان په اړه د معنا لرونکو خبرو لپاره یو ښه فرصت دی. نیکلسن دا څرګندونې کابل ته د خپل سفر په پای کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړې. له بلې خوا طالبان وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی روزوا اوتن بایووا او د دوی د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د دوحې د غونډې په اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو په کوربتوب د روان فبروري په 13 او 19 په دوحه کې د افغانستان په اړه کانفرانس جوړ شي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي د افغانستان په اړه د دوحې په غونډه کې د کیدونکو بحثونو پرمختګ ته محتاطانه خوشبین دی. نوموړي چې افغانستان ته د خپل 4 ورځني سفر په پای کې پرون پنجشنبه په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې وویل دغه غونډه د افغانستان په اړه د معنا لرونکو خبرو لپاره یو ښه فرصت دی. هغه زیاته کړه
The main focus on my visit this time was
دا ځل زما د سفر اصلي تمرکز له واکمنو چارواکو نور افغانانو او د ډیپلوماټیک ټولنې له استازو سره د نظرونو پر تبادلې څخه ده. هیله من یو چې واقعي بینانه انتظارات ولرو او په دوحه کې یوې رغنده غونډې ته ښه چمتو شو.
خغلی نیکلسن زیاته کړه چې د دوحې غونډې ته د افغانستان د مدني ټولنې استازي او د طالبانو چارواکي بلل شوي، خو زیاته کړه چې تر اوسه د برخوالو او هم د غونډې د اجنډا په اړه ځینې پوښتنه شته. د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي همدارنګه وویل چې طالبانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت څرګند کړی دی. د دغسې یوه استازي ګمارنه د دوحې د غونډې د اجنډا یوه موضوع ده. طالبان ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه په موجودیت کې دغسې یو استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. د دوحې غونډې ته په ورنږدې کېدو سره طالبانو دغه راز ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایوا د دوی د حکومت رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د دوحې د غونډې په باب خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د میرمن اوتن بایوا له قول لیکلي چې ویلي دي د دوحې غونډه په افغانستان کې د ثبات او پرمختګ لپاره د بشري مرستو د جلب لپاره ښه فرصت دی. یو نامه د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د دغه کتنې په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو تر اوسه نه دي ویلي چې آیا د دوحې په غونډه کې ګډون کوي که نه. په عین حال کې د بشري حقونو یو شمېر ډلې او افغان ښځینه فعالانې په دې غونډه کې د ښځو پر زیات ګډون ټینګار کوي. ښځې چې د طالبانو په تیره څه کم 2 کلنه واکمني کې ډېرې ځپل شوې دي. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي چې د دوحې د غونډې هدف دا دی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږی کوونکي فریدون سینرلي او غلو د خپلواکې ارزونې سپارښتنو ته په پام په څه ډول کېدای شي چې په یوه همغږي او منسجم جوړښت کې د نړیوالو ښکېلتیا زیاتولو ته لاره هواره شي. په دې هدف دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د نورو مسایلو تر څنګ د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو مهم خنډ هم پر نجونو او ښځو له 6 ټولګي پورته زده کړو باندې لګول شوی بندیز بلل کیږي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د هغو امریکایي اتباعو د خلاصون لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې نیول شوي دي. شغلی مکال د چهارشنبه په ورځ د دې کمیټې په غونډه کې زیاته کړه چې دیموکراتان او جمهوریپال به په یو شان د طالبانو لخوا د امریکایي اتباعو غیر قانوني توقیف ونسغمي. د دې موضوع جزئیات د آبدې سپوږمۍ په راپور کې
د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهارشنبه په ورځ د دغه کمیټې په غونډه کې زیاته کړه چې دیموکراتان او جمهوری غوښتونکي به په یو شان ډول د امریکایي اتباعو غیر قانوني نیول کېدل ونه زغمي. ښاغلي مکال له طالبانو وغوښتل چې د بلوم افغانستان د بنسټ ایښودونکي او د امریکا د متحده ایالاتونو یو تابع رایان کوربیټ چې له 2010 کال راهیسې یې له افغانستان سره همکاري کوله او اوس د طالبانو په بند کې دی اجر تر زره خوشي کړي.
راینز فیملی از نات دی اونلی وان سفرینګ ثرو دیس هوریفیک اورډیل. There are several Americans.
زه غواړم د رایان ملګرو او د هغه کورنۍ ته چې موږ ګوري ډاډ ورکړم چې موږ به تر هغه هر ورځ خپل مبارزې ته دوام ورکړو څو چې موږ هغه کور ته نه وي راستون کړی. دا به طالبانو ته یو قوي پیغام ولیږدوي چې د امریکا جمهوری غوښتونکي او ډیموکراټان به د امریکایي وګړو غیر قانوني توقیف ونه زغمي.
Democrats alike will not tolerate illegitimate detention of American citizens.
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت دغه امریکایي تابع له خپل یوه جرمني همکار سره په شبرغان کې د عیسویت د ترویج په تور نیولی چې د ښاغلي کوربټ کورنۍ او ملګرو دا تور رد کړی دی. خو د افغاني الاصل امریکاییت به او کورنۍ هم ادعا کوي چې د دوی د کورنۍ غړي د طالبانو په بند کې دي او دوی یې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د پخواني رژیم د ملکي هوایي چلند د عمومي رئیس محمود شاه حبیبي ورور تیمور شاه حبیبي د کورنۍ په وینا چې د 2022 کال د اګست په 10مه د کابل له شیرپور سیمې څخه د اس اس ایچ له خصوصي مخابراتي دفتر څخه د خپلو 10 تنو ملګرو سره د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوی. د هغه په وینا که څه هم د ښاغلي حبیبي ملګري خوشي شوي، خو د ورور د برخلیک په اړه یې لا هم معلومات نشته. هغه ازادي راډیو ته وویل
امریکایان هغه خپل اصلي اتباع د طالبانو څخه غواړي. دوه نفره هغو ته هغه افغانان چې د امریکا طبیعت لري مهم نه دي او نه په داسې شکل پسې ګرځي لکه په خپلو اصلي امریکایانو پسې چې ګرځي. امید مو الله تعالی ته دی چې محمود شاه حبیبي به ژر تر ژره خپل کور ته راسي، خپل مور پلار سره به وویني، خپل د فامیل سره به یو ځای سي. حال دا چې نه دی پخوا په کوم نظامي بخش کې کار کړی دی، نه پخوا په کوم نظامي بخش کې وو. هوانه وردی یو مسلکي اداره وه او د یو مسلکي شخصیت دی چې هر څومره ژر رایله کې یا حداقل د فامیل سره د تماس موقع ورکې.
خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهارشنبې په ورځ په دې غونډه کې وویل چې امریکا د ټولو هغو امریکایي اتباعو چې د طالبانو لخوا بندیان دي د خوشي کېدو لپاره هڅې کوي. یو شمېر حقوقي کارپوهان بیا په دې نظر دي چې د طالبانو د حکومت لخوا د بهرنیو اتباعو نیول قانوني مشروعیت نه لري او دا کار د نړیوالو قوانینو خلاف ګڼي. د حقوقي چارو کارپوه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو حکومت په نړۍ کې یواځینی حکومت دی چې نړیوال یې لا مشروع حکومت په توګه پیژني. طالبان هم د نړۍ سره په نړیوالو اړیکو کې د همدغې دریځ څخه برخورد کوي، یعنی حقوق نه مني. نړیوال منل شوي حقوقي نورمونه دوی ته د منلو ځکه نه دي چې وایي نړیوال موږ په رسمیت نه پیژني. په زندانونو کې د خارجي اتباعو ساتل دا کاملا د طالبانو خپل دریځ دی او د خپلو ګټو لپاره دی، خصوصا د امریکایانو سره.
د طالبان د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د امریکایي اتباعو د خوشي کولو په اړه د مایکل مکال د تازه څرګندولو او د محمود شاه حبیبي د کورنۍ د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې دوی له هغو هیوادونو سره خبرې کوي چې اتباع یې په افغانستان کې بندیان دي. دغه شان دوی هڅه کوي مسایل داسې حل شي چې د افغانستان اصول او ملي امنیت ته هم زیان ونه رسوي او له نړۍ سره هم باید ښه تعامل او راشه درشه وشي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي و چې واشنگټن ته په بهر کې پرته د امریکایي اتباعو له امنیت بل څه لومړیتوب نه لري او له طالبانو سره په خبرو کې خپل هیواد ته د رایان کوربټ په ګډون په افغانستان کې د بندیانو د بیرته ستنولو لپاره فشارونو ته دوام ورکوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماقام لشپګو وجود سهار تر شپګو بجو په مندنی صفه 12 شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو 0 یويشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ لطاف سره.
د افغانستان لپاره د ایران د سفارت سرپرست او د ولسمشر ځانګړي استاسي حسن کاظمي قومي ویلي چې افغانستان د مقاومت محور یو برخه ده. نوموړي په تهران کې په یو تلویزیونی مرکه کې ویلي د اړتیا په صورت کې به له افغانستان څخه له یو لشکر څخه زیات استشهادي پوځونه د غزې جګړې ته ولاړ شي. په ایران کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز معارج ویلي ایران غواړي چې افغانستان د خپل سیاسي او رقابتي جګړې برخه وګرځوي. جزئیات د سنا کاکړ تر راپور کې.
د افغانستان لپاره د ایران سفارت سرپرست او د دې هیواد د ولسمشر ځانګړي استاسي حسن کاظمي قومي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان د مقاومت محور برخه ده. د مقاومت محور یوه اصطلاح ده چې هدف یې د ایران په سوریه کې د بشار الاسد دولت، په لبنان کې حزب الله او د ایران تر ملاتړ لاندې د ملیشو ډلو ترمنځ نالیکل شوی ایتلاف دی چې په سیمه کې د اسرائیلو او لویدیځو هیوادونو د فعالیتونو په وړاندې ګډ فعالیتونه ترسره کوي. قومي د سې شنبې په ورځ په تهران کې د ایران د دولتي ټلویزیون شبکې افق په یو پروګرام کې وویل د اړتیا په وخت کې او که شرایط مناسب وي له افغانستان نه د استشهادي یا ځانمرګ یو لښکر کولی شي د غزې جګړې ته ولاړ شي. قومي د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل
اما چی که امروز از افغانستان ما میبینی و
هغه چې نن ورځ په افغانستان کې وینو لیدل کېږي دا د چې افغانستان د مقاومت د محور یوه برخه ده. که چاپېریال او اړتیا وي افغانستان د استشهادي ځواکونو یو لښکر کولی شي غزې ته د ملاتړ لپاره ولاړ شي.
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. استشهادي ځواکونه ډېری هغو کسانو ته ویل کېږي چې په افغانستان او ځینو نورو هېوادونو کې ځانمرګي بریدونه ترسره کوي. طالبانو د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو او د پخواني جمهوري نظام له امنیتي ځواکونو سره یې په خپلې دوه لسیزې جګړه کې دا ډول ځواکونه کارولي دي چې د ځانمرګي بریدګر په نوم یادېږي. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د 1400 کال د مرغومي په 14مه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی استشهادي کندک د دفاع وزارت په چوکاټ کې د طالبانو د اردو ځانګړي ځواکونو کې شامل دي. په ایران کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز مارج وی ایران هڅه کوي چې په خاصې او په خپلې سیاسي رقابتي جګړې کې د افغانستان په ښیلولو سره نړۍ ته افغانستان د ځانمرګو بریدګرو د ځای په توګه وښيي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې افغانان باید اجازه ورنه کړي چې له نورو قدرتونو سره د ایران د سیاسي رقابتي جګړې قرباني شي.
دغه جګړه اوس یو نیابتي جګړه ده، دا یو د سیالۍ جګړه ده، دا د رقابتو جګړه ده. ایران هم غواړي چې خپل بدل واخلي له امریکا نه. بنا د افغانستان نوم په دې کې دی چې ګواکې ته افغانان هم موږ سره دي و دوی هم غواړي جګړې.
که څه هم قومي په دغه تلویزیونی ناسته کې دا نه ده څرګنده کړې چې په ټوکې استشهادي لښکر د چا یا د کومې ډلې له خوا غزې ته لیږل کېږي، خو ایران له دې وړاندې هم خپلو نیابتي جګړو ته د افغانانو په لیږلو تورن شوی دی. په دې وروستیو کې ځینو ایراني رسنیو د سید حمزه اولوی د مړینې خبر خپور کړ چې د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلی او په سوریه کې د لشکر فاطمیون له سابقه لرونکي جنګیالیو څخه و. لشکر فاطمیون د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران قدس یوه څانګه ده چې په زرګونه افغانان یې د سوریې جګړې ته استخدام کړي دي.
له خبرونو ور آخوا
د پښتو په نوم د موسیقي پارچې د موسیقي نړیواله جایزه وګټله. ذاکر حسین او له هغه سره ملګرو موسیقي ژغونکو د خپلې هنري پارچې پښتو لپاره چې له هندي او لویدیزو سازونو څخه جوړه شوې د ګرامي موسیقي جایزو کې د نړۍ د غوره موزیک جایزه وګټله. د کلتوري چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د دې هنري پارچې د جایزې ګټل دا شی چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، کلتور او تاریخ کې یو ځانګړی ځای لري. د دې موضوع تفصیل
د هنري پارچې پښتو نومیږي. پښتو روانه اونۍ د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامیش پک شپېتمې کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپل کړه. پښتو پارچه چې له هندي او ویدیزو سازونو څخه د ذاکر حسین، بیلا فلیک، ایتکا مایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د می په 12مه خپره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو د هغې پوځي موسیقي له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یوځای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامي جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال هم د مغولي واکمنیو پر مهال او تر ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبان حکومت موسیقي حرامه ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او آن اورېدلو هم بندیزونه لګولي دي چې له امله یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول چې وخت په وخت پلې ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینهوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. کوم سندرغاړي چې په هیواد کې دننه دي تازه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه خو مخکې ویلي وه چې بیلابیلو ستونزو له دې ډلې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د کندوز یو شمېر مالداران وایي چې سږ کال یې مالونه د وښو او نورو خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. دوی خبرداری ورکوي چې که مسؤل چارواکي د بزګرو او مالدارانو ستونزو ته پام ونه کړي نو په راتلونکو کلونو کې به نه یوازې په کندوز بلکې د هیواد په نورو برخو کې هم مالداري سخت زیانمنه شي.
د کندوز یو شمېر مالداران شکایت کوي چې پرله پسې وچکالۍ او د ورښتونو کمښت دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو شمېر مالداران وایي د څارویو د خوراکي توکو کمښت له امله زیات شمېر مالداران دې ته اړ شوي چې خپل مالونه په ارزانه بیه خرڅ کړي. د کندوز ښار اړوند د بوزې کهنداري سیمې یو مالدار نظر عالم په دې اړه ازادي روډي ته وویل
مالونه لرم زه خپل څلور سو مال سناغل کې متزه جوړ کړی په زود باندې گزاره کو دا غزي شي دی ښه لور نه سه خشم غوښ کړی از وکنه سه دا ټول خلک په دا حال باندې نو دولت موږ سره کومه کوي یو ما چې په 1000 اوس په 15000 یو ور سو نه سه خریدار نه سه څوک واخلي.
د نمړي ولایت د تلوکې سیمې یو مالدار محمد سرور هم وایي چې وچکالۍ مالداري د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړې ده.
ما سم مالداریم سره په سات غضب خلاص
خدمه زه خپل مالداریم سش کال د ورشتونو د کمښت لامل از موږ مالونه د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. یو شمیر مالداران ارڅوي چې خپل مالونه په ارزانه بیه وپلوري. کروان وضعیت هم داسې دوام پیدا کړي مالداری بلمنز لاړی سي.
د یاد ولایت د کوچیانو د ټولنې مرستیال عبدالستار خبرداری ورکوي کاروان چارواکي د مالدارانو ستونزو ته رسیدنه ونه کړي نو پراتلونکي کلونه کې به مالداري له منځه ولاړه شي.
یو کینار پلوړ په 800 روپۍ دی، یو کینار توپه په 1000 روپۍ دی، دا په چا پورې کوي؟ یو میژن شپه ترونه میژا ولې په 1000 4000 نه زره خرڅېږي. امام صاحب میژا راغستلې به درته وام په 3000 درې خرڅې کړي په دې ټو جوړیږي. هغه شي د پاره خري توپې ته پاره یو کینار توپه په 1000 روپۍ وخت، یو کینار پلوړ په 800 وخت سره دا مالداري ده چې مالداري ختم شو غریبي خو نهسته هیڅ. دا مالداري سره موږ خوشاله چې دا مالدار له 100% کومک دی وسی.
احمد شاه احمدی چې په یاد ولایت کې د څارویو د پیرو پلور کاروبار کوي هغه هم وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د څارویو نرخ رالوېدلی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کونړ د وټپور ولسوالۍ د چپرې په لری پرته غرنۍ سیمه کې په لوبي ځل یو روغتیایي مرکز پرانستل شو. ځایي اوسیدونکي وایي په خوایې هیڅ راز روغتیایي اسانتیاوې نه لرلې او له دې امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ ول. دوی وایي چې ناروغان به په ډیرو کړاوونو ډاکټر او روغتون ته رسول.
په کونړ کې د عام روغتیا ریاست مسؤلین وایي د وټپور ولسوالۍ غرنۍ او لری پرته سیمه چپرې چې پخوا د هر ډول روغتیا سانتیا و بی برخې و په لومړي ځلې پکې روغتي خدمات پیل کړل. د یاد ریاست مشر قاری مظفر مخلص
چې دلته د خلک د صحت په برخه کې د خدماتو نه محروم او موږ دا سه هم مناسب وګڼل چې فعلاً د فار ورته دغلته مسلکي سټاف چې په هغه کې میډوایف د درې میاشتې په کابل کې ټریننګ اخیستی خپل وروسته په دغه برخه کې د مور او ماشوم خدمات وړاندې کوي.
مخلص وایي دغه روغتیایي مرکزی د ملګرو ملتونو د نفوسو وجهي صندوق په مالی همکارۍ په یوه کرایي کور کې پرانستلو او په نږدې راتلونکي کې به یې د تعمیر جوړولو چارې هم پیل شي. ځایي اوسیدونکي هم په دې خوښ دي چې ورته په لومړي ځل روغتیایي اسانتیاوې برابرېږي او له پخوانی ستونزو ژغورل کیږي. ګل محمد او عزیز الله ازادي راډیو ته ویل
مریضان چې به پیدا شول نو په جنازو کې به ما چل او کته به لیږل کنه په وګو باندې به ما جنازې اغوستلې کته دغه سي خطرې لارې ورونده همدغه د خاطر مونږ ته دې باندې خوشاله
او کني لیک چې دا وطن آباد شوی زموږ وطن کې کني لیک نو دا نومې ځل دی چې کني لیک جوړ شو مونږ ته ډېر خوشاله او خوښ یو.
د کونړ وټپور ولسوالۍ چپری کې په داسې حال کې په لومړي ځل خلکو ته روغتي خدمات پیل کیږي چې د چپری په څیر د زیاتو سیمو اوسیدونکي لا هم د ژوند له لومړنۍ وسانتیاو بې برخې دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. په پاکستان کې د پرونیو انتخاباتو د رای شمیرلو بهیر پیل شوی او د انتخاباتو د کمیسیون مشر وایي چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجه به وروسته له هغې چې چارواکي د جمعې د ورځې په لومړیو کې د رایو ورکولو د مرکزونو نتیجه څارونکو بنسټ ته وسپاري د ټولو لپاره اعلان کړي. د راپورونو له مخې د چین په میلیونونو ډالره پانګونې د افغانستان له شمال څخه د تیلو تولید زیات شوی دی. د امریکا شاخ راډیو د راپور له مخې د چین د انرژي شرکت د 9.3 میلیون ډالرو پانګونې په مرسته د شمال د تیلو له حوزې په ورځني ډول د امو تیلو تولید 1000 میټریک ټنو ته رسیدلی. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې د وروستۍ زلزلې زیانمن شوو ته لسکونه نور کورونه ورکړل شول. د هرات لپاره د طالبانو د والی ویندوی نثار احمد الیاس پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې 9 نور کورونه د یو شمېر جګپورو چارواکو په حضور کې زیانمن شویو کورنیو ته وسپارل شول. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی الکساندر سیرسکی د دې هیواد د پوز د لوی درستیز په توګه ټاکلی دی. زیلنسکی د دې ټاکنې له اعلان مخکې وویل چې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو پر مشرتابه د غور وخت را رسیدلی دی.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو په زیان باندې خبرې کوو. لمو سره په خبرونه کې میل مدي د اساسي او بشري حقوقو په بارخه کې فعال ماهر مومند راځو خپل مرکې ته. په پایل کې خپل دغه د شاقه کارونو پاکل یا د درنو کارونو پاکل معلومات راکړي. شاقه کار یا درون کار کوم کار ته ویلی سو؟
شاقه یا درون کار هغه کار ده چې فزیکی نظر نه پیسان باندې سخت تمام شي، دا غوښه توان څخه بیرون وي. په دې کې د امرادي چې کوم موده چې هغه عادي وخت ټاکل کېږي انسان ته د کارونو لپاره داغې څخه یا وخت پر زیات شي، لکه په عمومي صورت 8 ساعته د ورځې کار وي، که په هغې باندې ساعتونه نور هم اضافه شي نو کار کېدای شي چې هغه حتی که نورمال کار هم وي هغه شاقه کار ته واوړي. او یا دا وي چې هغه د انسان د توان نه بیرون وتلی وي. په شاقه کار کې دا هم راځي چې کله چې په ماشومان باندې د دوی د توان څخه زیات کار کېږي هغه هم شاقه کار کې ثابت.
بله، دغه شاقه کارونو هغه بد پایلې کراته واضح کړي چې په ماشومانو باندې کومې بدې اغیزې کولی سي.
اغیز خو یې دا دی چې کله انسان شاقه کارونو ته اړ کېږي، فزیکي نظر ورته مشکلات پیدا کېږي، روحي له نظر ورته مشکلات پیدا کېږي. بعض وخت دا وي چې داسې تکلیفونه ورته پیدا شي چې هغه بیا ټول عمر ورسره لاس او ګریوان وي. هغه مثال د ملا هغه مهرو کې غیرات راتلل دا غځای کې، او یا داسې نور هغه وي چې هغه بیا ټول عمر انسان ته ورپاتې وي.
په افغانستان کې اکثره وخت لیدل کېږي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کېږي. دا خو واقعیت د ځینې خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی، نو که چیرې بدو پایلو ته به راسو. داسې نن سبا یو مړی ډوډۍ د دوه ماشومانو له شاقه کارونو درنو کارونو دوی پیدا کوي. آیا د دې ارزښت لري چې ټول عمر یو ماشوم په داسې ناروغۍ بې اخته شي چې هغه علاج ونه لري؟
ارزښت خو نه لري، خو څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله بعض فامیلونه د بدمورۍ لحاظ دې ته اړ کېږي چې خپل ماشومان باندې کار وکړي، ځکه هغه حاکم نظام یا هلته کوم یو استاد چې دی هغه دې ته لاسرسای نه پیدا کوي چې هغه کوم کسان چې مستحق دي د هغوی سره کومک وکړي یا د اصلي ونه وکړي. نو ځکه بعضې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې ماشومانو باندې شک کار نه وکړي.
خپله د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې د وړو ماشومانو له وږو نه دغه درانه کارونه سپک کړي؟
بله، بدبختانه په افغانستان کې دا بعضې ځایونو کې دا یو فرهنګ ګرځېدلی ده چې حتی که غټان په کور کې هم وي، فزیکي لحاظ جوړ او رمټ هم وي، نو بیا هم په ماشومان باندې کار کوي او کېدای شي هغه اقتصاد دومره هم خراب نه وي چې په ماشومان دې ته اړ کړي چې هغه کارونه پر وکړي. پر بیا هم هلته دغه آګاهي په هغه سطح باندې چې باید موجود ولري موجوده نه ده په کورنیو کې، په پلارونو میندو کې چې دغه شاقه کار کېدای شي په لنډ مهال کې دوی ته اقتصادي ګټې راوړي، مګر په اوږد مهال کې ماشوم ته بیا ضررونه رسوي. نو دغه نه پوهاوی د فامیلونو هم د دې باعث کېږي چې هغوی خپل ماشومان دې ته اړ کړي چې حق کار نه وکړي.
کله چې دغه ماشومان غټېږي دوی څومره عقده اخلي له خپلې کورنۍ سره چې د دوی د درس وخت دوی په کارونو باندې مصروف کړي و په دوی درانه کارونه کول، څومره بیا دوی ته ناامیدي درېږي او له خپلې کورنۍ سره غواړي چې فاصله ونیسي؟
ګوره، دا خو طبیعي خبره ده چې کله ماشوم د درس په وخت کې، د تعلیم په وخت کې، د لوبو په وخت کې داسې کارونو ته وهڅول شي چې هغه د غټانو کار دی، د ژوند د نورمال هغه دوران څخه پاتې کېږي او بیا ټول عمر ورسره پاتې کېږي، دغه کمی ورسره موجوده وي، نو بیا د دې باعث کېږي چې هغه مکمل په ټولنه کې په سالمه توګه باندې دوی بیا برخه نه شي اخیستلی.
په دغه دوران کې دوی له زده کړې څخه هم لرې پاتې کېږي. په راتلونکي کې ټولنې ته داسې کسان بیا د ګټې په ځای څومره زیان رسولی شي؟
دا کله چې یو ماشوم د تعلیم څخه پاتې شلو، نو خپل ځان ته هم هغه په ژوند کې چې کوم یو لازم پرمختګ دی هغه نشي کولی، همداسې بیا ټولنې ته هم پرمختګ نشي کولی، خپل فامیل ته هم مفید په هغه اندازه نشي واقع کېدلی. نو تاوانونه فردي او اجتماعي او ټولنیز دي.
کله چې په دغسې کورنیو کې ماشوم کار ته لیږل کېږي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې په کور کې د کورنۍ نور مشران هم وي، دا هلته څومره د ده حق تر پښو لاندې سه؟
د ده خو حق ګوریه په تخنیکي لحاظ که تاسو وګورئ څو مختلف حقونه د ده تر پښو لاندې کېږي. یو خو دا ده چې تعلیم ته لاسرسی د یو ماشوم حق وي، هغه تر نه اخیستل کېږي. بل دا چې هغه سالم چاپېریال چې هغه له ذهني نظره هم سالم وي، فزیکي له نظره هم سالم وي، هغه هم دوی ته نه مهیا کېږي. نو ځکه د دې نظره هم حق اخیستل کېږي. او بل هغه کوم یو تکامل چې دی انساني، چې هغه د تعلیم له خوانه او د هغه ماشومانو د لوبو له خوانه ترلاسه کېږي، هغه هم د دوی نه اخیستل کېږي. نو که تاسو ورته وګورئ مختلف حقونه تر نه اخیستل کېږي د یو ماشوم څخه.
په ماشومانو باندې درانه کارونه چې کېږي، کله چې کورنۍ کتل کېږي، معمولا په کورنۍ کې شپږ ماشومان، اووه ماشومان، اته ماشومان، پرله پسې په عامه خبره شیر به شیر ماشومان وینو، هغه کورنۍ نسي کولی چې ټولو ته رسیدګي وکړي. بیا نو که شاقه کار کوي، که وخت ناوخت له کوره وځي، څوک ورباندې خبر نه وي. په خپله په یو کورنۍ کې د ډېرو ماشومانو نړۍ ته راوړل څومره د دې لامل کېږي چې بېرته همدغه ماشومان قرباني شي او شاقه کارونو ته ورسي؟
ګوره، ماشومانو د تعداد پلان بندي کول د اقتصاد دپاره، د تعلیم دپاره، د یو فامیل د درست ادارې دپاره ډېر مهم وي. کله چې فامیلونه هغه شرایط ونه لري او ماشومان زیات وي، نو بیا دا واضح خبره ده چې د دې باعث کېږي چې ماشومان شاقه کارونو ته وهڅوي.
په یوه کورنۍ کې چې کله یو منظم سیستم موجود نه وي، مثلا هر سړی ته په خپله سویه یې په خپل توان کار ونه سپارل سي، دا بیا څومره د دې لامل کېږي چې په ماشومانو باندې شاقه کارونه وسي؟ یعنی د یو منظم پلان نشتون د اقتصاد په برخه کې.
په یو فامیل کې د ماشومان تعداد درلودل، څومره ماشومان باید ولري، څه وخت ماشومان دنیا ته راوړي، څومره فاصله ولري ماشوم یو له بل سره، او څونه آمادګي مور او پلار لري دې ته چې بل ماشوم ته سالمه تغذیه وکړي، سالم تربیه وکړي، سالم تعلیم او تحصیل ورته برابر کړي، هغه محیط او چاپېریال ورته مساعد کړي چې د یو ماشوم لپاره لازم دی. نو دا ټول په دې باندې بیا تمامېږي چې کله چې دا پلان پلان موجود نه وي نو هغه ژوند درست د پلان له مخې مخکې نه ځي، بیا فامیلونو اړ کېږي چې په ماشومان باندې کار وکړي، یا که پلار یا مور موجود نه وي نو هغوی بیا مثال نور فامیلونو ته پاتې کېږي چې بیا وضعیت ډېر زیات خراب وي. پلان درلودل د ژوند لپاره، هغه خپل کوشش لپاره هدف درلودل ډېر زیات اړین دي.
کراسو د ماشومانو د جنسي ځورونې برخې ته، کله چې یو ماشوم له کوره لیږل کېږي چې ورسه کار وکړه، نو معلومدار خبره ده چې دی به سهار وخته وځي، ماښام به تر ناوخته پورې بیرون وي. هر څوک د نار ډول غوښتنه کوي د مجبوریات په اساس، او بل دا چې سنې وړکی ده په تاوان نه پوهېږي، دی هغه ورسره مني. څومره د هلته ماشوم جنسي ځورونې سره مخ کېږي، هغه هم په افغانستان غوندې بیرته پاتې هیواد کې.
بدبختانه په افغانستان کې مونږ د ماشومانو د جنسي ځورونې شواهد ډېر زیات لرو، مخصوصا په هلکانو کې چې دا بدبختانه غیر اسلامي غیر افغاني فرهنګ ګرځېدلی دی هلته په افغانستان کې. او دا یو دلیل یې دا دی چې ماشومان په بیرون کې د کور نه د سرپره د سترګو نه لرې په بیرون کې موجود وي، او هغه بیا د هغو خلکو ښکار کېږي چې هغه د ماشومانو څخه غلطه استفاده کوي، چې دا اصلا د اسلام د اصولو سره مکمل دا مناسب کار نه دی، او بل د مدني ټولنې له نظره هم دا مناسب کار نه دی. او په دې کې داسې یو اسلامي مملکت چې تقریبا ټول وګړي مسلمانان دي، هلته د ملایانو د امامانو کار دا دی چې په ټولنه کې د دې آګاهي پیدا کړي چې د دغه ډېر بد کار چې خدای ورته بد ویلي دي، د دې کار مخنیوی وشي.
داسې ماشومانو سره چې د مجبوریت له وجې حتی جنسي ځورونې سره مخ کېږي، څومره له روحي رواني نظره دا بیا مړاوي کېږي؟ او کله چې په ټولنه کې نور خلک خبرېږي چې دا ماشوم له دا ډول جنسي ځورونې سره مخ سوی، د سره بیا څه ډول برخورد کېږي؟
ګوره، بدبختانه افغانستان ټولنه یو ډېر سنتي ټولنه ده، په هغې کې دغه پاراډاکس چې مونږ ورته په انګلیسي کې وایو چې دا ډېر زر نقیز شي، لکه داسې ټولنه چې مکمله تقریبا مسلمانه ده، چې ډېر کم وګړي به کېدای شي غیر مسلمان وي، کېدای شي 99.9% سره ټول وګړي د افغانستان مسلمانان وي، چې په هغې کې داسې یو کار ته لواطت او د کارونو ته ډېر زیات بد ویل شوی دی په اسلام کې، مګر بیا هم دا په افغانستان کې جریان لري. دلته دا پاراډاکس موجود دی. او بیا چې کله ټولنه کې خلک خبر شي چې مثال چا سره جنسي ځورونه شوې ده، هغه د تحقیر له نظره هغې ته کتل کېږي، کېدای شي چې په هغې کې د دوی هغه ګناه نه وي، تیری پر شوی وي. نو دلته بیا هغه په ټولنه کې د دغه شخص هغه ځای چې دی ډېر زیات ټیټېږي، او خلک ورته په ټیټه سترګه باندې ګوري، چې دا هم بیا د دې لامل کېږي چې خلک روحي تکلیف سره مخامخ شي.
بله، اوس کراسو د هر لارو چارو ته مومن صاحب دا راته وایي چې څه باید وسي چې په یوه ټولنه کې په ماشومانو باندې درانه او شاقه کارونه ونیسي، او کومې بدې پایلې چې موږ تاسو تر اوسه پورې یادې کړې د دوو مخنیوی وسي؟
کارونو د مخنیوي په ماشومانو کې د لپاره څو کارونه کېدای شي. یو خدا ده چې فامیلونه کله چې ماشومان دنیا ته راوړي، داسې پلان له مخې دنیا ته راوړي چې دواړه والدین مور او پلار او هغه ټولنه دې ته آماده اوسېږي چې دغه ماشوم په درسته توګه باندې د ده څخه ساتنه وکړي، ورته تعلیم ورکړي، ورته تربیه وکړي، او د اقتصاد له نظره دوی دومره پیاوړتیا ولري چې د ده هغه کوم اسانتیاوې چې د ژوند دې ماشوم ته برابرې کړي. نو دا هغه په شروع کې دا ډېر زیات مهم دی. دوهمه خبره بیا دلته دا ده چې کله چې ماشومان دنیا ته راوړل شي، دوی ته هغه تعلیم او تحصیل زمینه مساعده شي، چې دا بیا خپل په آینده کې د دې باعث ګرځي چې دوی اقتصاد کوي او ژوند کوي. او دوی چې کله والدین جوړېږي، نو دوی هم بیا کولای شي چې خپل ماشومان ته ښه محیط برابر کړي. بله خبره دا ده چې دلته په دې کې د ټولنې د آګاهۍ خبره ده چې ټولنه چې کله پوهه اوسېږي، والدین په دې باندې پوه اوسېږي چې ماشومان یې د شاخه کارونو له وجې باندې اوږدمهاله کې مشکلات سره مخ کیږي، نو بیا هم کېدای شي چې دا د دې باعث شي چې والدین دې ته زړه ښه نه کړي چې خپل ماشوم باندې شاقه کارونه وکړي، او په دې باندې پوه شي چې په لنډمهاله کې کېدای شي دوی ته ګټه وکړي، فامیل ته اقتصادي ګټه ورته راوړي، مګر په اوږدمهاله کې بیا دوی سره ډېر مشکل سره مخ کیږي. نو دا هغه شیان دي چې د دې باعث کېدای شي چې شاقه کارونه په ټولنه کې راکم شي او په ماشومانو باندې چې هغه منفي اغېز دي د هغو مخنیوی وشي.
بله، یو حکومت ته څه کول پکار دي چې کله ویني په ټولنه کې ماشومان درانه او شاقه کارونه کوي او کورنۍ هم وایي چې مثلا توان نه لرو، مجبوره یو که دا ماشوم باندې درانه کارونه ونه کړو نو موږ بېګا ته ډوډۍ نه لرو. دغه وضعیت د یو ملک حاکمان په سترګو باندې ویني، دوی ته څه کول پکار دي؟
حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې ټولنه کې بې برزاتو خلکو سره کومک وکړي، هغه که بې برزاته کورنۍ دي چې ماشومان لري او د دې وس نه لري چې خپل ژوند په اسانه توګه باندې مخکې بوزي او اړ کېږي چې ماشومان خپل شاقه کارونو ته اړ باسي، دلته د حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې د هغوی سره مرسته وکړي، د فامیلو سره مرسته وکړي او ماشومان د شاقه کارونو څخه وژغوري او داسې هغوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابره کړي.
تاسو په خپل خبر کې ویل مومن صاحب چې حاکم نظام باید دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي او کوم ستونزو سره چې مخ دي مرسته وکړي په دې برخه کې، مګر موږ او تاسو وینو چې حاکم نظام په افغانستان کې د دغو ماشومانو کورنۍ د کورنۍ مشران بیکار کړل چې په هغو کې ښځې موږ یادولی سو، نو دغلته هم دغه ماشومان درنو کارو ته مجبوریږي، له کور بیرون وزي چې بیا هغه ډېرې ستونزې موږ او تاسو په خپرونه کې یادې کړې، له هغو سره مخ کیږي. حاکم نظام په ځای دي چې دغه مشکل حل کړي، حاکم نظام ورته جوړ کړی ده، تاسو د یو بشر په صفت څه ویل لرئ په دې برخه کې؟
بدبختانه طالبانو دغه تصمیم چې ښځې کار ته نه پرېږدي، مخصوصا هغه ښځې چې د کور هغه نفقه راوړونکي دي، دا ډېرې بدې پایلې لري او فامیلونو ته او ښځو ته ماشومانو ته. او دلته په کار دا ده چې دوی هغه اسلامي چوکاټ کې هم دوی کولی شي چې ښځو ته د کار او د فعالیت اجازه ورکړي. په نورو اسلامي مملکتونو کې هم دا عامه خبره ده چې ښځې کار کوي، خپل کور ته نفقه راوړي، حلال نفقه راوړي. نو په کار دا ده چې دغه ضرورت ته په کتو سره طالبان هم هغه خپله سینه پراخه کړي او د ټولنې واقعیتونه په نظر کې ونیسي او خپل تصامیم د هغو واقعیتونو په اساس باندې ونیسي.
بله، او که دا راته وایي چې که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي، حاکم نظام هم د بېوزلو کورنیو غم ونه خوري، د کار زمینه برابره نه کړي او ماشومان همداسې په لارې کوڅو کې شاقه کارونه کوي، د افغانستان وضعیت به کوم حالت ته ورسیږي؟
دا خو جواب ته ده چې کله چې ظلم زیات شي، د عامو وګړو ژوند په سختۍ سره تیر شي، نو بیا په هغې کې خلک راوچتېږي، خلک داسې نظامونو ته نه وایي، پخوا کې م ورته نه ویلي دي، او په ټولنه کې بیا یو ځل بدبختانه کېدای شي چې هغه امنیت ته مشکل او خنډ پیدا شي. نو د دې د مخنیوي لپاره هم لازمه دا ده چې حاکم نظام ډېر عجله وکړي په دې کې چې د خلکو د ژوند د اسانتیاو دپاره ګامونه اوچت کړي.
که په وروستیو کې که څه هم د خبرونې تر له سره تر اخره پورې په دې موضوع باندې موږ خبرې وکړې واضح سوه، خو که په وروستیو کې یو ځل بیا هغو کورنیو ته په ماشومانو باندې د درنو کارو زیانونه په غټو ټکو کې روښانه کړئ، ډېر بخښنه مومن صاحب.
زما پیغام کورنیو ته دا دی چې دوی که واقعا ضرورت دې ته نه لري او کولای شي چې په خپلو قطانو باندې چې هغه د کور مسؤلین دي، هغه که پلار ده که مور ده، که هغوی وکولای شي چې دوی ته نفقه برابره کړي او خپل ماشومان د شاقه کارونو څخه وژغوري، نو دا به ډېر زیات د ماشومانو د راتلونکي لپاره بهتره وي، د دوی صحت به هم ورسره ښه وي، د دوی تعلیم ته بیا وخت پیدا کړي چې ماشومان تعلیم وکړي، بالاخره ګټه بېرته همدغو فامیلونو ته رسیږي. او بل دا ده چې کله چې ماشومان د دې څخه لرې شي، هغه لوبې او هغه د ساتیرۍ وخت تر نه واخیستل شي، نو هغه عقدې هم بیا د ماشومان په زړه کې نه وي چې بیا کله غټ شي چې دوی ټولنې ته، خپل فامیل ته، خپلې کورنۍ ته سالم وګړي ثابت شي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته، خدای پامان. خدای پامان.
خدای پامان. ښه وخت ولرئ.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د معلوله کسانو په حق باندې خبرې کوو. لمر سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې خپله په دې خبرې راته وکړئ چې معلول کس چا ته ویلی سو؟
معلول هغه انسان دی چې هغه خاص احتیاجات لري، د نورو سالمو انسانانو سره هغوی توپیر لري. دغه معلول انسان جسمی کمچار لري او مختلف لاملونه جوړېدای شي. ځینې خو کېدای شي د مور پلار نه همداسې معلول پیدا شوی وي، هغه ته به موږ تاسو میراثي وایو، میراثي معلول وایو، او ځینې هم د ستونزو، جنګونو او د نورو مشکلاتو خواجه باندې الله جل جلاله د دوی د بدن یوه عضو ورنه اخیستی وي. نو دا ټول معلولین دي او دا په ټولنه کې تقریبا ضعیف ترین او ژوند ته لنډ ترین قشر دی چې ټول باید ورسره مینه وکوي او د دوی حقوق ورته ورکړي او دوی ته په احترام باندې قائل شي. نو معلول دغه انسان ته وایي.
ډاکټر صاحب، اوس براسو په ټوله کې د معلولینو حقوقو ته معلول کس کوم حقونه لري؟
زموږ ستاسو مبارک دین معلولینو ته ډېر زیات حقوق ورکړي. د مثال په توګه باندې د دوی لومړی د کوم حق چې دی دا د الله جل جلاله طرف نه یو تقدیر دی او د الله جل جلاله دغه یو اراده ده. دوی ته دغه نصیب لیکل شوی چې دوی ته دغه د یو عضو کموالی چې الله جل جلاله ورته ورکړی. نو لومړی حق یې دغه دی چې هغه ته باید موږ په کم نظر باندې ونه ګورو. هغه که میرزادي معیوب وي او که هغه د جنګ په سبب کې شوی وي د خپل عضو د لاسه ورکړی وي، نو هغې ته موږ د جوړ انسان په سترګه باندې وګورو. ډېر داسې انسانان شته چې هغوی بعضی اندامونه د لاس نه ورکړي، پښې او لاس نه لري، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر غټ عقلي قوت او طاقت ورته ورکړی. نو لومړی خبره دغه ده چې هغوی ته باید موږ په هغه نظر باندې وګورو لکه د جوړو انسانان چې کتل کېږي. دویم خبره دغه ده چې د دوی د ممتلکات چې دي دې باید حفاظت وشي. ډېر داسې انسانان چې هغوی معلولین دي، نو هغوی بعضې قوي انسانان راځي به دوی په ممتلکاتو باندې بیا دعوه کوي او هغه بیا ورنه اخلي او هغه ورنه غصب کوي. وایي دا چې دا ضعیف دی او دا چاته څه نشي ویلی، او خاصا بعضې هغه معلولین چې هغوی خبرې نه شي کولی د مثال ته باندې او هغوی ته نطق کې څه مشکل لري، نو هغوی وایي چې موږ دوی نه ډارېږو. درېیمه خبره دا ده چې د دوی سره همداسې تفاعل او مشارکت وشي لکه د جوړو انسانانو سره، یعنې د دوی همداسې لیدنه وشي، دوی ته بعضې ګفټونه واخیستل شي، دوی ته مینه ورکړل شي، د دوی سره نیکي وشي، احسان ورسره وشي، او لکه د جوړو انسانانو سره چې موږ تاسو څنګه دوستي انډیوالي او ملګري کوو، نو باید د معلول انسانانو هېڅ فرق باید ونه شي. ځینې انسانان چې د هغوی نه یو قسم کرکه کوي او د هغوی نه غواړي چې ځان ورسره ټچ کړي او نه غواړي چې ځان ورسره یو ځای کړي او غواړي چې د هغوی نه خپل په اصطلاح باندې غځانونه وساتي. څلورم حق یې زما په نظر باندې چې د دوی د خاصو ځایونو لپاره احترام وشي. لکه د مثال په توګه باندې یو معلول انسان دی، هغه موټر چلوي، د معلولینو لپاره باید جدا پارکینګونه وي. د هغوی پارکینګ پارک ته د مثال په توګه باندې باید جوړ انسان پکې ونهدرېږي، په شفاخانو مخکې، د میدانوي مخکې، حتی په مولونو، بعضې بازارونو، بعضې عامو ځایونو کې، د هغوی کوم ځایونه چې ورته جوړ شوي د هغوی باید کاملا هغه وشي، احترام وشي. حتی په پارکونو کې هم زیاتو هیوادونو کې دغه مسائل دي چې د هغوی دپاره خاص چوکۍ جوړ شوي د معیوب یا د معلول یو عکس ورباندې، نو جوړ انسانان د هغې کاملا احترام کوي. او حتی که چېرته ډېر زیات ضرورت هم وي، نو په هغه ځای که نه دوی خپله کینی نه استفاده کوي، نه پکې موټر دروي. او پنځمه خبر دا ده چې د معلولونو انسانانو یا پنځم حق دغه دی چې د هغوی د قدرتونو او د استعدادونو باید ډېر احترام وشي. ډېر داسې انسانان لکه مخکې چې ما تاسو مثال کې وویل، کېدای شي هغوی معلوله وي، معیوبه وي، پښې او لاسې نه وي، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر لوی لوی فکري قدرتونه ورته ورکړي. او ډېر زیات خلک د هغې بیا په قصه کې نه اوسي، وایي دا داسې معلول دی، ګور دی، اوشال دی، او څنګه دی. نو دغه د دې د احترام د یو هغه دی چې دوی د استعدادونه باید هغه وشي، باید استفاده وشي. زموږ ستاسو مبارک دین دوی ته همداسې حقوق ورکړي لکه څنګه چې جوړ انسان ته. بالعکس، دوی زموږ ستاسو په قشر او زموږ ستاسو په ټولنه کې دوی ضعیف انسانان دي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې انما تنصرون وترزقون بدعفائکم، وایي په تحقیق سره ای جوړو انسانانو، تاسو ته چې رزق درکوي، روزي درکوي، تاسو ته د هغه معیوبو، معلولو او د ضعیفو انسانانو سره په نصرت او په همکاري او په کومک باندې او د هغوی سره په همکاري باندې تاسو الله جل جلاله رزق درکوي. یعنی معنا د دې دغه ده چې موږ تاسو چې جوړ انسانان، موږ تاسو چې رزق روزي راکوي، د کوچنیو ماشومانو چې هغوی ضعیفان دي هغې په وجه باندې راکوي، د هغه انسان چې ضعیف دي د هغوی سره موږ تاسو احسان نیکي کوو د هغې په وجه باندې راکوي. نو زموږ ستاسو کېدای شي د جوړو انسانانو حتی ټول رزقونه الله جل جلاله د دې خلکو په وجه باندې موږ تاسو ته الله راکړي وي.
بله، یو شمېر کسان دغه معلولو سره سم چلند نه کوي، لکه څنګه ستاسو ویل چې دوی تر ټولو زیات لومړیتوب لري چې درناوی وسي، احترام وسي. په دې اړه تاسو وایئ ډاکټر صاحب؟
هغه هغه انسانان چې د دې خلکو احترام نه کوي او دوی ته په دې قدر په سترګې باندې نه ګوري، نو هغوی د هم داسې وډر شي وده یادیږي چې اسنه چې کوم ورځ زه د دې شي انسان په شان باندې نه شم. دا خو دنیا ده، نو کېدای شي یو ورځ همدغه انسان د دې معیوب او د معلول انسان په څیر باندې شي، نو بیا که ده سره داسې بد چلند وشي بیا به یې څنګه تصور وي؟ او خپل موږ تاسو خپل اولادونه موږ تاسو خپل د کورنۍ اعظام موږ تاسو داسې یو قسم تصور کړو چې که چېرته دوی په دې انداز باندې وي او دوی سره بد چلند وشي نو بیا که زمونږ ستاسو هغه طبیعت به څنګه وي؟ نو دا خو د الله جل جلاله تقسیمات دي. الله جل جلاله د هغوی نه که چېرته بعضې آزاد جسم اخیستی وي نو نور هغوی ته بدایل ورته ورکړي. هغه کوم نعمتونه چې الله جل جلاله ورته ورکړي په هغې باندې فوکس او تمرکز وشي، د هغې نه ګټه واخیستل شي او هغې ته ډېر زیات توجه وشي. هر څوک چې وي، دا که زمونږ ستاسو په کور کې وي، زمونږ ستاسو په ګاونډ کې وي، زمونږ ستاسو په کلي کې وي، نو هغوی داسې یو قسم توجه او داسې اهتمام ورته وشي لکه دا چې بالکل زما د کور یو عضو دی او زما د کور شریک دی او زما د وینې شریک دی. دومره مینه باید ورته ورکړو چې حتی هغوی داسې احساس ونه کوي چې ولا ماته د خلک مینه نه راکوي.
بله، په کورنیو کې د دې تام سوتې یو غړې د بیلابلو عواملو له وجې نه معلول سوی، دوی څه رقم چار چلند سره وکړي چې په عامه خبره دغه معلول کس مایوس نسی؟
دا پنځه حقوق ته چې ما مخکې اشاره وکوله، دا که چېرته په نظر کې ونیول شي او واقعا د انسان د تعامل د معلول سره مایوب سره چې کوي، د الله جل جلاله په خاطر باندې دا ورسره کوي چې د الله جل جلاله تقسیمات دي. که چېرته ماته کامل اعزار کړي د نه دغه عضو اخیستی دنه یو د خاصي قوت اخستای، نو الله جل جلاله قادر دی چې دته ورکړي زمونه واخلي. نو د دې سره د ډیر زیات مینه او د لطف او د مهرباني نه باید کار واخل شي. حتی د دوی د کوم احتیاجات چې دي، د دوی کوم ضرورتونه چې دي، دا باید ورطرف شي. ما یو مایو بکته د یمن د هواد وو او هغه بیچاره ای بالکل شال و، دا رباعی شال چورته وای چار اطراف شال و. نو مرته مو چې تا ارمان شری په دنیا کې پزړه کې څه ارمان دی؟ د سترګو نه وکه ولاره ماته وشي ډاکټر عتیق، زما یو ارمان دی پزړه کې، هغه دغه الله جل جلاله ته واسجده وکاو. زه نشم کولای چې خپل تندای الله جل جلاله ته پزمکه باندې کیدم او د خپل خالق عبادت وکم او واسجده ورته وکم. کاش کی ما واسجده کړی وای که به ورسره مرشوه هم وای بیا به زه خپه نه وم. نو د خلکو دومره داس ارمانونه دي چې واسجده الله جل جلاله ورته واسه او طاقت نه دی ورکړای، او تبي خبر ده چې هغه بیا د نور انسانانو په فکر او سوچ کې نه وي. نن زما په فیسبوک او ټوئیټر کې زما د نن خبره ده چې ای خلکو، تاسو د کوم نعمتونه چې الله جل جلاله درکړي موږ تاسو په دې باندې احساس نه کوو، په دې مو تاسو نه پوهیږو چې د کوم نعمتونه د موږ سره شته. هغه صحت دی که عافیت دی که نور نعمت دی، د نعمت موږ تاسو هلته درک کوو چې کله د نعمت زموږ ستاسو نه واخیستل شي. لکه دغه انسان چې د یوې سجدې لپاره دی ارمان کړی او د دې یوې سجدې د په ارمان باندې دنیا نه لاړل، د موږ تاسو هم ډېر داسې هغه شیانه چې الله رانه اخیستي دي هغه موږ تاسو په ډېر زیات ورته په هڅه کې چې هغه موږ واخلو، که موږ نشو کولی چې ځان ته یې راوړو او لاس ته یې راوړو. نو الله وایي چې لئن شکرتم لأزیدنکم، که تاسو د ما تشکري وکوله زما شکریه هم ادا کړه، زما حمد او سلام ادا کړه، الله وایي تاسو ته به نعمتونه زیات کړم. نو د الله جل جلاله د نعمتونو په شکر باندې هم یو اساسي خبره دغه ده چې داس انسانانو سره باید موږ تاسو د ډېر زیات رحم او د ډېر زیات مرحمت او د ډېر زیات مینه نه کار واخلو، او الله ته دغه یعنی عجز وکړو، دغه زارۍ وکړو چې موږ باندې داسې حالت رانه ولي. ډېر زیات داسې انسانان چې په سپینو کټونو باندې دوی بیچارهګان پراته دي او دوی نشي خوځېدای، غواړي چې موږ په شان باندې انسانان دي ژوند وکوي او نورو خلکو ته مینه ورکړي او خپل دغه څلورو ساعته د خپل کورنۍ سره تیر کړي، د خپل دفتر ملګرو سره تیر کړي، د خپل ټولنې سره تیر کړي. نو دا حق الله ورته دی ورکړای. الله جل جلاله عادل ذاته، حتما په دې کې د الله جل جلاله اسرار دي. هغه ته نور بدایل ورکوي، چې په دنیا کې ورته بدایل ورنه کړي حتما په آخرت کې هغه لپاره ډېر زیات بدایل وي. لکه رسول الله په حدیث کې وایي چې د چانه چې د کریمتین، کریمتین په حدیث کې راځي یعنی سترګې، الله جل جلاله د چانه چې سترګې په دنیا کې اخستې وي نو د دې تعویز او د دې بدل په آخرت کې جنت دی. الله جل جلاله ورته په آخرت کې ورته جنت ورته ورکوي. د ګډه ډېره لویه بدله ده په آخرت کې، کله کله په دنیا کې انسان ته بدله نه وي. نو زما هدف دا دی چې دا انسانان چې موږ تاسو په خپلو ټولنه کې ګورو، په خپلو کلو، په خپلو بانډو او په خپل هېواد کې ګورو او په نورو ځای کې، حتی دا د انساني مینې او د همدردۍ نه هر چېرته چې ګورو، باید هغې ته څومره چې موږ کولای شو ورسره همکاري ورسره وکوو، د هغوی سره د هغوی لاسنیوی وکوو، د هغوی څه احتیاجات او څه ضرورتونه دي هغه د خپل وس مطابق ورته پوره کړو.
بله، په عامه توګه کورنیو ته، ټولنې ته، حکومت ته د تاسو مشوره په غټو ټکو کې ولرو چې دوی ته به څه ویل لري د معلول د حق په هکله. که څه هم خپرونه کې موږ تاسو خبرې ورباندې وکړې، خو د نتیجه ګیری په توګه که د خبرې خپل سر راټولې کړو او یو ځل بیا په غټو ټکو کې وایو چې معلول کوم حقوق لري او باید ادا سي.
د الله جل جلاله رحمت، مینه او مهرباني په سل تقسیم باندې تقسیم شوی. نه نوی فیصد دا الله سره ده او یو فیصد زمون استاسو په خپل موبایل کې خپل اولادونو کورنۍ او دوستانو ملګرو چې ورکو دغه یو فیصد ده نو زه داسې وایم چې راځئ چې د الله جل جلاله د هغه نه نوی فیصد رحمت او د مهربانۍ او د مینې نه خپل ځان محروم نکړو. راځئ چې د هغو پروردګار او د خالق او د کون د مدبر په خاطر باندې معلول ته مینه ورکړو، محبت ورته ورکړو، د دوی سره نیکي وکړو، د دوی ستونزې او مشکلات ورته حل کړو. هر چېرته چې معیوب دی، هغه په کور کې دی او په ګاونډ کې دی، د موږ تاسو داسې وبولو چې دا زموږ ستاسو خپل معلول دی او زموږ ستاسو خپل معیوب دی، او دا توفیق موږ ورته ورنکړو چې ولاړې پانکي قریې دی او د بسانکي کورنۍ دی، زه ورسره ارتباط نه لرم. نه، موږ ټول ورسره من حیث انساني ارتباط لرو، هغه انساني مینه ورته ورکړو او د خپل خالق او د مدبر د کون په خاطر باندې موږ امینه ورته ورکړو، ترڅو موږ تاسو د ټولو ستونزو د آسماني او د ځمکني مصیبتونو موږ تاسو خپل حفظ او امان کې وساتي.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د معلول په حق باندې خبرې وشوې. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و ډاکټر حیات الله اتیت، تربیه هیچاري علم مال او ملګری.